خوش آمدین احمد.
سید سمی عباس مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د ریسات دا اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد مهترلام پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. په دې خبرونه کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر څارو او د دې سفر په ارتباط مو د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر اخیسته. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نجیبه زمانی اوروي.
په سر کې د خبرونو مهم ټکي واوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن افغانستان ته راځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویل پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړی دی او د سوریې صدر اعظم د حق کنفرانس لپاره چې د دې هیواد کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف په جنیوا کې جوړیږي پرون تهران ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن افغانستان ته راځي. افغانستان ته ملاري چې دا سفر به د سولې او پخلاینې په مسأله کې ډېره مرسته وکړي. د نواز شریف د سفر په تعقیب ټاکل سوې بل میاشت ولسمشر کرزی د پاکستان رقیب هیواد هند ته سفر وکړي او له هندي چارواکو سره به د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې هند ته د ولسمشر کرزی سفر به د پاکستان هیڅ ډول عکس العمل ونه پاروي.
کومنګ د نورو استقلال منو او نورو ته د حق ورکو چې قراردادونه وکړي، معاهدات وکړي او سفرونه وکړي، لیدنې کتنې وکړي. نو افغانستان هم یو مستقل ملک دی، حق لري چې هم د پاکستان سره وګوري، هم هندوستان سره وګوري، هم ایران، هم لرې نږدې هیوادونو سره.
ولسمشر حامد کرزی تیری مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې ویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده، بلخوا هند د افغانستان له مرستندویانو ګڼل کیږي چې په پوځي او نور برخې کې له افغانستان سره زیاته مالی مرسته کړې ده. ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پر استازي حمید الله توخی پرون ځان وژن کې حمله وغندله. پر مازګر په کابل کې د شغلې توخی کورته ځان مرګي برید کوونکې د میلمه په نامه ورغلی و چې هلته یې چاودنه وکړه او شغلې توخی یو ساتونکی او درې میلمانه یې ور ټپیان کړل. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزی دغه حمله غندلې او ویلې دي د میلمه لنوم څخه ناوړه استفاده او د خلکو پر شخصي حریم حمله د افغاني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دي. چارواکي وایي د ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي حمید الله توخی او نور چې پېستې کسان پر شا روغتیایي وضعیت کې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویل پاکستان په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې د بهیر ملاتړی دی. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې له راپور سره سم سرتاج عزیز پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې دغه خبره وکړه. د زیاته کړه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا له راوستلو سره تر وسه وسم راسته کوو خو د کومې ډلې ملاتړ نه کوو. د صدر اعظم نواز شریف سلاکار د شانګهای د همکاري ټولنې له غړو غوښتل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله دغه هیواد په چارو کې ښکېلتیا زیاته کړي. افغانستان پرون په ابو ظبي کې له نیپال څخه د کرکټ شل اوریزه لوبه نیمه پای لوبه شل اوریزو لوبو نیمه پایلوبه وګټله او لو پایلوبې ته لار پیدا کړه. پایلوبه بنن په ابو ظبي کې له ایرلاین سره ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې له ایرلاین سره د لوبې د ګټلو لپاره سخته مبارزه پکار ده.
مقابل لوبله هم ضعیف لوبډلونه دا چې د شپږ لسو لوبډلو ترمنځ کولای شي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي، نو باید ورسره ښه فایټ وکړو یا ښه په ښه منظم ډول ورسره لوبه وکړو لکه د نورو لوبو په څیر باندې تر څو په دغه
کې. افغانستان د 2014 میلادي کال د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د رسیدو لپاره په عرب اماراتو کې په خپل ګروپ کې له اوو لوبډلو سره لوبه وکړه چې یوازې یوه یې وبایلله او په دې توګه یې دغه جام ته لاره پیدا کړه. افغانستان د 2015 کال د 50 اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوره سوی دی. او اوس هم څو سیمه ییزه او نړیوال خبرونه. د سوریې صدر اعظم پرون تهران ته ورسید چې له ایراني چارواکو سره د سولې د هغه کنفرانس په درشل کې خبرې وکړي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف په جنیوا کې جوړیږي. وایل الحلقی به په دې درې ورځني سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ملي امنیت شورا له مشر علي شام مخانی سره وګوري. تهران ته له رسیدو سره سم الحلقی ویل دی به د سوریه پر بحران او دوه اړخیزو مسایلو لکه د انرژي او برېښنا په برخه کې پر همکاري، د تیلو پر صادراتو او اساسي پروژو او روغتیا په اړه هم بحث وکړي. دا کتنه یو ورځ وروسته تر هغه کیږي چې سوریه ویل یو هیئت به د جنیوا دوه په نوم کانفرنس کې برخه واخلي چې ټاکل شوی د جنوري پر 22مه وسی. ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد عمده سیمه ایز ملاتړی دی. معلومه نه ده چې ایران به په دې کانفرنس کې برخه واخلي که څنګه. په عراق کې پرون جمعه په نامنوی کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شول. چارواکو د بغداد په شمال کې د سنی میشتې سیمې کریمیا په یوه کرونده کې د 13 کسانو مړی پیدا کړي چې دوه قومي مشران، څلور پولیس او یو د پوځ جنرال دی. دغه 13 واړه کسان پر سرونو او ټټرونو په ډزو وشتل سوي دي. د درویو نورو ښځو مړی د بغداد په ختیځ کې پیدا سوي دي. د دوی پر بدن د شکنجې او ځورونې نښې هم لیدل کېدې. اوه کسان چې سونی پولیس وي د بغداد په شمال صلاح الدین ولایت کې پیدا سوي. چارواکي وایي 23 نور کسان د عراق په نورو برخو کې لکه د بغداد په اطرافو موصل باقوبا او کرکوکي وژل سوي دي. روانه میاشت په عراق کې تر 600 زیات کسان په ناامنۍ کې وژل سوي دي. وروستۍ خبر، وروسته له هغه چې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د یوې کلیدي موافقې له لاسلیک کولو ډډه وکړه. اپوزیسیون له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ څخه وغوښتل چې له واک څخه لیرې سي. اپوزیسیون په یوه پریکړه لیک کې چې په کیف کې په یوه اعتراضي غونډه کې ولوستل سو راغلي، موږ یانوکوویچ د یانوکوویچ استعفا غواړو. په پریکړه لیک کې ویل سوي دي د اروپایي اوکراین لپاره به د دوی مبارزه روانه وي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې مشرانو پر روسیه تور ولګاوه چې اوکراین یې له دې ټولنې سره د شراکت د یوه مهم تړون له لاسلیک کولو راګرځولی دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو کابل ته د نواز شریف سفر څارلی. بیا مو د همدې یو ورځني سفر په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان نظر اخیسته.
زمونږ امید دا دی چې دا سفر به ښې پایلې ولري، او خصوصا د سولې او د امن په رابطه باندې.
د پاکستان په اړه پر روانه خبرونه کې په اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو کې هم ګڼ پیغامونه لرو.
د افغانستان څخه دا کله موږ څنګه دا چې پاکستان ته ځي، وايي چې دا د افغانستان دولت راوګرځي.
دغه پروګرام تر اتنی مو بجو وروسته خبرو. خو په خبری برخه کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مشر سره شغیدلی یو.
افغانستان وشو کولای چې د نړیوال د مروي سیالۍ فائنل ته لاره پیدا کړي.
دغه فائنل بنن په ابوظبي کې وشي. په خوست کې مو د کمپیوټر له یو وړیا مرکزه د نویو شاګردانو له فراغت هم په دې خبرونه کې خبرو.
درې سو نفر د کمپیوټر څنګه څخه فارغین لرو.
نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نن افغانستان ته په لومړي سفر ځي. افغانستان تمه لري چې دغه سفر به د سولې او پخلاینې په مسله کې ډېره مرسته وکړي. راپورونه وایي چې نواز شریف په ولسمشر حامد کرزي او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، د سولې پر بهیر او نورو مسایلو خبرې وکړي. سالم محمد سالی راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه لري افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دغه یو ورځنی سفر به د سولې او پخلاینې په برخه کې ډېره مرسته وکړي. د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې کابل ته د نواز شریف سفر به ګټور نتایج ولري.
افغانستان خلک د سولې عالي شورا دې سفر ته د تمې او د امید په نظر باندې ګوري، او فکر یې دا دی چې نواز شریف صاحب حکومت کې راغلی دی، د افغانستان پاکستان ترمنځ سفرونه او ملاقاتونه زیات شوي دي، او د دې سیمه کې د امن دپاره او د سولې دپاره یو جدي ضرورت دی. زمونږ امید دا دی چې دا سفر به ښې پایلې ولري، او خصوصا د سولې او د امن په رابطه باندې.
د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې کابل ته ځي چې د سولې عالي شورا یو هیئت تیر اونۍ پاکستان ته لاړ او د سولې پر مسلې د صدر اعظم نواز شریف په ګډون له نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. دغه هیئت غوښتل له ملا برادر او نورو طالب مشرانو سره وګوري او د سولې پر امکاناتو ورسره خبرې وکړي. ولسمشر حمید کرزي په وروستیو کې له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دې اړه به د پاکستان له صدر اعظم سره اوږدې خبرې وکړي.
ما میخواستیم که ملا برادر
موږ غوښتل ملا برادر آزاد وي. د پاکستان او امریکا لخوا د سولې په مسله کې د همکاري زمينه ورته برابر سي. زموږ هیئت په همدې خاطر هلته ورغی. دا چې هلته څه وسول نه غواړو په دې اړه خبرې وکړو. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم راتګ ته منتظر یو. مفصلې خبرې به ورسره وکړو که ضرور وه. په علني ډول به هم په دې اړه وغږیږو.
صحبت علني د رومور میکنیم.
ولسمشر حمید کرزی په خپل مرکه کې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې په وړاندې اصلي خندونه وبلل. تیر اونۍ مشورتي لوی جرګې ته په خپل وینا کې هم شغلی کرزی ویلي و چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. امریکا څو واره ویلي په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې افغانان یې مشري وکړي. افغان چارواکو په وار وار پاکستان ملامت کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی بله میاشت هند ته ولاړ سي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت باندې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمن لري افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دغه یو ورځنی سفر به د سولې او پخلاینې په برخه کې ډېره مرسته وکړي. پاکستان پرې وروستیو کې څو تنه طالب مشران د خپلو زندانونو خوشي کړل. د سولې عالي شورا تمن لري چې خوشي شوي طالب مشران به د سولې په مسله کې همکاري وکړي. په دې اړه به د پاکستان د صدر اعظم او افغان چارواکو ترمنځ هم خبرې وشي. سالم محمد صالح د سولې عالي شورا لویان مولوي شهزاده شاهد څخه د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه. تاسو ولې تمن لري چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر به ګټور نتایج ولري؟ شهزاده شاهد په ځواب کې وویل
میا نواز شریف صاحب هم د خپل کمپاین په وخت کې د خپل خلکو سره دا وعده کړې وه چې تاسو تب امنیت راولم او د برق مشکلات هم حل کوم او اقتصادي ستونزې هم حل کوم. اوس هلته ناامني دا اهداف د نشي تر لاسته راوړلی. نو زما په نظر افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې او د دې قبایلو دا مسایل تر ډېره حده پورې سره مشترکات لري. امن هغه صورت کې راتللی شي چې د افغانستان دولت او پاکستان او د دې ولسونه علما کرام مدني ټولنې دا ټول د یو بل سره همکار شي او د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
شاید څه په دې وروستیو کې پاکستان ځینې طالب مشران چې هلته بندیان و هغه آزاد کړل. دغه کسان چې په دې وروستیو کې آزاد شوي دي آیا د افغان حکومت په غوښتنه باندې دا کسان خوشي شوي که نه پاکستان په خپل سره دا کسان ایله کړي؟
د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا همیشه غوښتنه کړې ده چې طالب بندیان را خوشي شي. دا په دې معنی چې د مذاکراتو لپاره تسهیلات برابر شي که هغه بندیان را خلاصېږي یا د تور لیست نه ویستل کېږي یا په سري نمونه دي اغه واپس واخستل شي یا یو درس خبر د پاره پیدا کیږي. د دې مطلب دا دی چې د سولې لپاره تسهیلات برابر شي او موږ یو قدم مخکې لاړ شو. د خپل اتباع او نه هر چیرته چې د خپل اتباع او د حقوقو نه دفاع وکړو طبعا بلا کسب همدغه سي هغه یو اوسنی نیت کي اوسنی اراده بخي احترام متقابل دی او دغه اعتماد.
بله شاید په هغه وخت کې دغه کسان چې خوشی کیږي د سولې په مسله کې مرسته کولای سي چې دوی ژمن وي له افغان حکومت سره چې دوی به بیرته د جنگ میدان ته نستنیږي او د سولې په مسله کې به مرسته کوي. خو اوس داسې شفاف نه مان میږي چې دغه کسان چې خوشی سوي دي یا خوشی کیږي دوی به رښتیا هم د جنگ میدان ته نستنیږي او د سولې په عملیه کې به مرسته کوي.
زمونږ غوښتنه خو دا ده چې کوم طالبان مشران چې را خوشی کیږي باید افغانستان د دولت سره سولې عالی شورا په همغږي را خوشی شي او په اخلاقي لحاظ باندې زمنګ دا حق کیږي چې د افغانستان ترې شي او دلته د سولې د پاره سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره یو ځای همکاري وکړي او په دې کور کې د سولې د پاره چې ګډ کورم دی په شریک کار وکړو دلته سوله او ثبات رې شي انکشاف رې شي. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې قرارداد یا معاهده نه ده شوی ما په خیال چې دا موضوع به الزامي نه وي. دا مو سره غواړو چې یو زمونږ په امانګي او بل افغانستان ته راشي. که افغانستان ته نه هر ملک ته پاتې کیږي خو د سولې سره د ثبات سره همکاري وکړي چې دا یو اسلامي او ملي برنامه ده او د ټول افغانانو جدي غوښتنه ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد کابل ته د نواز شریف نننی سفر ته هیله مند دی چې د سولې په بهیر کې به پرمختګ ورسره رامنځته شي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
هلمند ته ورسو له هغه ځای د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دی او خبر مو ترلاسه کړی دی چې په هلمند کې نن چاودنه شوې ده. دای سب دا چاودنه چیرته شوې ده؟
او شبر تک سړی مو سي د نن چاودنه نه ده، د تیر ما شام اتو بجو ډیره زوره وره چاودنه ده چې پړای وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده او دا ځانمرګ بریدو، البته ځانمرګي بریدګر دی او موټر په واسطه باندې د ملي امنیت د ریاست پر دروازه باندې چاودنه کړې ده. چارواکي وایي د نن د والي ویاند د ملي امنیت د یولو ساتونکي د وژل کېدو او د دوو د ټپ کېدو خبر ورکوي، خو په سیمه کې هغه څو کور د چاودنې وران کړي دي. ډېره زوره وره چاودنه وه، خو ملکي کسان ته پکې زیان نه دی رسېدلی. نیکا په ډېر لرو سیمو کې هم د دې چاودنې له امله د کورونو شیشې ماتې شوي دي، کړکۍ را ماتې شوي دي او خلک یو ډول دغسې وارخطا شول.
په لشکرګاه کې طبیعي خبره ده دغه چاودنه شوې ده؟
بله بله، په لشکرګاه کې د ملي امنیت ریاست مخې ته چې دا د ولایت مقام سره بیخي نږدې، یعنې دې سیمې ته د امنیتي لحاظه ګرین زون یا بیخي هغه د امنیتی پوشش او مرکزی سیمه ده. په دغه سیمه کې ځانمرګي شول.
نو په دغه سي مهمه ساحه کې څرنګه ستاسو په فکر باندې یو موټر توانېدلی دی چې د امنیت د ادارې تر دروازې پورې ځان ورسوي؟
وسلوالو د پخوا په وړاندې اوس خپل تاکتیک ته تغییر ورکړی دی. پخوا به که به ځانمرګي پلی وو، که به د موټرسایکل په واسطه وو، که به د موټر په واسطه وو، نو د ورځې تر مازدیګره پورې به هر څه چې پېښېدله نو دا بردونه به رامنځته کېدل. مګر اوس د شپې د تیارې څخه په استفادې هغوی اکثره وخت هڅه کوي چې خپلو عادتونو ته ځان ورسوي او په تیاره کې یو عمل ترسره کوي، یا ځانمرګي برید کوي، یا مثلا د موټر په واسطه چاودنه کوي، یا د موټرسایکل بم په واسطه چاودنه کوي. چې دا تر یو بریده پورې نو هغه تاکتیکونو ته اړتیا لري چې باید چارواکي هم د دې په مقابل کې اوس غوره کړي او ویلی شي.
د چاودنې د مالی خساراتو په اړه تر اوسه پورې چارواکو څه ویلي دي چې څومره خساره اوښتې ده؟
د چارواکو د موټر بم د خسارې په اړه څه نه دي ویلي، خو ما چې خپله په هماغه وخت کې سیمه وکتل هغلته ملکي کسان ته په دوه درو کورونو کې ډېره زیاته خساره اوښتې ده. دوی د کور د احاطي دیوالونه، حتی د هغوی کړکۍ دروازې، د بعضې کورونو چتونه راولوېدلي دي. او یعنی ډېر زوره وره چاودنه وه. په ډېر لرې سیمو کې شوي وه، دغه دروازې او دا شیان هم مات شوي دي. البته یوه خبره چې پاتې شول هغه دا ده چې طالبان د برید پړه په غاړه اخیستې ده. ویلي دي د کورلا په واسطه مو دغه ځانمرګې برید دوی کړی دی او د ملي امنیت د شلو سرتیرو د وژل کېدو یا د شلو کارمندانو د وژل کېدو ادعا یې کړې ده. مګر چارواکو دغه خبره تر اوسه نه تایید کړې او څه چې موږ خپله په سیمه کې ولیدل هم دغسې نه وه.
الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال مننه. په لشکرګاه کې مو د پرون ماښام د چاودنې په ارتباط واورېده چې د کورولا موټر په واسطه باندې به چاودنه شوې ده او مالي خسارات یې داسې ښکاري چې زیات وي.
بله از خدا آینین نفت از رو بود زمان خیلی بدبخته زبان از شکر که اما چیزه ایستم نستم خوالی
افتاد و یک مورد فقط قدل ناموسی داشتیم.
I'm very worried for the future of women's rights.
در شد پولندی تشدد شنبه در دروی تخه تر پینزو بجو پا ترشنه اسمان لندی پروگرام که
د ولسی جرګې ته ځوانانو او روغتیا کمیسیون او د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک ځنډول به افغانانو ته ناوړه عواقب ولري. دوی وایي که چېرته ولسمشر حامد کرزي تر دریو اونیو پورې له امریکا سره دا سند لاسلیک نکړ افغانستان به د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې له لاسه ورکړي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د امنیتي سند د لاسلیک لپاره په خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار کړی دی. حامد کرزي ویلي دي چې دا سند به د افغانستان تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین پوراپور کې.
د ولسی جرګې د ځوانانو او روغتیا کمیسیون وایي چې د امنیتی سند تصویب د افغان ځوانانو په برخلیک پورې تړلې موضوع ده او له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې ژر تر ژره یې لاسلیک کړي. دوی وایي که چیرې دا سند د دسمبر میاشتې تر وروستیو پورې لاسلیک نشي، افغانستان به د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا مرستې له لاسه ورکړي. د ولسي جرګې د ځوانانو او روغتیا کمیسیون مشر نقیب الله فایق د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که دا سند لاسلیک نشي، افغان ځوانان به ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي.
با امضا نشدن این موافقتنامه و یا بیرو رفتن نیروهای خود
د دې سند په نن لاسلیک کېدو او د بهرنۍ ځواکونو په وتو یقینا اقتصادي مرستې کمیږي. که چیرې له افغانستان سره اقتصادي مرستې ونه شي، ډېر ځوانان مسافرۍ ته اړ کېږي، ډېر ځوانان په نشه یي موادو روږدي کېږي او ډېر یې د تورېستي ډلو د خوښیو قرباني کېږي.
په کابل کې جوړې شوې مشورتي لویې جرګې هم له ولسمشر حامد کرزي څخه ورته غوښتنه کړې وه او ویلی وو چې دا سند باید د 2013 کال تر پایه لاسلیک شي، خو ولسمشر حامد کرزی په خپل رادیوي وینا کې یو ځل بیا په خپلو شرطونو ټینګار کړی او ویلی دی تر څو چې په افغانستان کې سوله ټینګه نشي، بهرنیان د افغانانو په کورونو حمله بند نه کړي او شفاف انتخابات ترسره نشي، دا سند به لاسلیک نه کړي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو ځینې بنسټونه هم وایي چې افغان ولسمشر باید د ملي شورا له ژمنې رخصتۍ او د امریکا د کانګرس لخوا د کلنۍ بودیجې له تصویب مخکې دا سند لاسلیک کړي. له فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې مشر طارق اقتداري او د مدني ټولنې یو فعال محمد اسماعیل په دې اړه خپل نظریات داسې څرګند کړل.
ځوانان چې در صفوف پولیس ملي هستن چې در امنیت،
هغه ځوانان چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي، هغوی به ډېر خفه شي. دولت باید د دې توان ونه لري چې د دې ځواکونو ملاتړ وکړي. امنیتي ځواکونه باید د امریکا له یو کلنۍ مسلکي زده کړې چې ژمنه شوې ده محروم پاتې شي.
انجام بده ما محروم خواهد شد.
فعالیت‌های مدنی در افغانستان وجود دارد.
په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیتونه موجود دي. دلته رسنۍ هم ښه فعالیت کوي. په داسې حال کې چې د دې سند لاسلیک کېدل ځنډیږي، موږ لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده.
دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امنیتي سند لاسلیک د امریکایي چارواکو او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ په ویلانجمنې موضوع بدل شوی دی. امریکا ټینګار کوي چې دا سند باید د 2013 کال تر پایه لاسلیک شي، خو ولسمشر وایي تر څو چې د افغان حکومت شرایط ونه منل شي، د دې سند لاسلیک کول د افغانستان لپاره یو شر دی. امریکا وایي که چیرې دا سند ژر لاسلیک نشي، د دوی د پاتې کېدونکو عسکرو پلان به له ستونزو سره مخ شي. خو ولسمشر کرزی په دې باور دی چې که امریکا په افغانستان کې خپلې ګټې ولري، هیڅکله به هم ټول عسکر ونه باسي. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې د ځوانانو او روغتیا د کمیسیون او همدارس د مدني ټولنو د یو شمېر غړیو په وینا باندې مو دا خبر واورید چې د ولسمشر حامد کرزي څخه دوی وغوښتل چې په دوو دریو اونیو کې له امریکا سره د امنیتي همکاریو سند لاسلیک کړي، خو جمهور رئیس کرزي تر دې دمه پر خپل دریځ ټینګار کړی دی او وایي چې دا سند به د افغانستان د جمهور ریاست تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي کال دوري په میاشت کې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات ترسره شي. بل لور ته په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي د کابل واشنگتن د امنیتي تړون په اړه د افغان ولسمشر اجراءات له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په خطر کې اچولی شي. جنرال جوزف دانفورد له وال سټریټ جرنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د ولسمشر کرزي لخوا د دې تړون د لاسلیک ځنډول به پر راتلونکي کې د افغانانو ډاډ وبخشي، پر راتلونکي د افغانانو ډاډ له منځه یوسي او د افغانستان د ملاتړ په برخه کې د نړیوالو ملاتړ له ازمایښت سره مخامخ کوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد وایي چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په لاسلیک کې ځنډ به پر راتلونکي د افغانانو ډاډ زیانمن کړي. جنرال دانفورد وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ښاغلي کرزي له دې پریکړې سره به له افغانستانه د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ازمیښت سره مخامخ شي. جنرال دانفورد خبرداری ورکړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې د افغان ولسمشر پاتې راتلل کولای شي د افغانستان اقتصاد کمزوري او د دې هیواد گاونډیان لا نور سپینسترګي کړي او ښایي د افغان امنیتي ځواکونو د سقوط باعث شي. د امریکایي جنرال وال سټریټ جرنال ته ویلي دي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو د وروسته حالاتو په اړه د ډاډ نشټوالی پر خلکو عملا ناوړه اغیز کوي چې نښې نښانې له هیواده د ځوانانو په تیښته، د جایدادونو او د افغانۍ د ارزښت په ټیټېدو کې لیدل کیږي. وال سټریټ جرنل لیکي چې له عراق سره د ورته تړون په برخه کې د خبرو ناکامي د دې باعث شو چې امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له هغه هیواده ووځي. ورځپاڼه لیکي چې عراق د خپلو تیلو د زیرمو په مټ وکولای شوی خپل امنیتي ځواکونه تمویل کړي، خو افغانستان یوازې په شیکاګو کې د ناټو په غونډه کې پر شویو ژمنو متکی دی. نړیوالو مرستندویانو په شیکاګو کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له 325,000 کسیز امنیتي ځواک سره به د 4.1 میلیارد ډالرو مرسته کوي، خو افغان حکومت به د ملي اردو او پولیسو د لګښتونو یوازې 500 میلیونه ډالر ورکوي. جنرال جوزف ډنفورد وایي فکر نه کوي چې افغانستان به سمدستي د شیکاګو له ژمنو پرته خپل امنیتي ځواکونه تمویل کړی شي. د زیاتوي چې امریکا او متحدان یې د افغانستان د ماموریت د مالی سرچینو لپاره باید له خپلو پارلمانونو او په امریکا کې له کانګرس څخه د بودیجې غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان زیاتوي باید دا خبره په دقت سره روښانه شي چې دا سرچینې د کوم ځانګړي پروګرام لپاره پکار دي، او ډیره مهمه ده چې د دې مالی سرچینو د لاسته راوړلو لپاره باید له 2014 کال د وروسته شرایطو په برخه کې ډاډ موجود وي. جنرال جوزف ډنفورد وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو د وروسته شرایطو په اړه نه ډاډ، د افغانستان د شاوخوا سیمې پر ټولو لوبغاړو هم اغیز کړی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د لوبو ټکر ته ورسو، افغانستان پرون په ابوظبي کې له نیپال څخه د کرکټ د شلو وریزه لوبو نیمه پایلوبه هم وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. فاینل بدن له آیرلند سره په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. پرون په چا افغانستان وګټله او نیپال ته یې بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. نیپال د خپلو اتو لوبغاړو په سوسیدو سره په شلو ورونو کې نوي منډې وکړې چې په دې توګه یې افغانستان ته یو نوي منډه هدف وټاکه. افغانستان ته د هدف پوره کول اسانه کار و. د درې لوبغاړو په سوسیدو سره یې هدف په 14 ور کې پوره کړ. پرونی بریا د افغانستان لپاره څومره مهمه وه؟ دغه پوښتنه صالح محمد صالح د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک څخه د مرکې په سر کې وکړه. ښاغلی هوتک وویل
افغانستان نیپال ته ماته ورکړل چې دویم ځل لپاره ډېرې تکلاو پیاوړې لوبډلې ته ماته ورکوي چې چیلنجونو سره هم مخامخ، خو بیا هم افغانستان ورته ستره ماته ورکوي. تېز ځلې په 9 وکټو ماته ورکړل، او دا ځلې په 5 پایلو کې په 2 وکټو ماته ورکړل، او بالاخره وشوه کولای چې د نړیوال جمهوروي سیالۍ پایلوبې ته لاره پیدا کړي او پایلوبه وه نن ترسره کیږي.
څومره هیله من یاست چې دغه لوبه به هم افغانستان وګټي؟
ان شاء الله چې تر اوسه پورې لیدنه د افغانستان لوبډله ډېره روانه ده، ولې په دې چې په وو لوبو کې په خپل ګروپ کې شپږ ګټلې دي او یوازې یو لوبه بارو دی، او په نیمه پایلو کې هم د نیپال ته سخته ماته ورکړه. نو د دې ښکاري چې زموږ چمتووالی ډېر ښه ده، زموږ لوبډله ډېره پیاوړې ده، خو مقابل لوبډله هم ضعیفه لوبډله ده چې د 14 لوبډله ترمنځ کولای شي چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي. نو باید ورسره ښه فایټ وکړو یا ښه په ښه منظم ډول ورسره لوبه وکړو لکه د نور لوبو په څیر، باندې تر څو په دغه سیالۍ کې اتلولي ترلاسه کړو.
افغانستان د 2015 میلادي کال د 500 اوریزو لوبو او د 2014 میلادي کال د 100 اوریزو لوبو نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده. دغه موده میاشت په میاشت رنږدې کېږي، د دغو لوبو د لپاره ستاسو د تیاریو چارې څنګه روانې دي؟
زمونږ ډېر ښه چارې روانې دي صالح صاحب محترم. مونږ تقریبا 300 اوریزو شاوخوا ته پلان جوړ کړی تمریناتو په برخه کې د ملي لوبډلې لپاره په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر، نو چې دا په بېلابېلو برخو کې ده. انشاءالله چې ډېر ژر به مونږ د خپل رسنیو همکارانو سره هم شریک کړو چې په کومو برخو ده او څنګه تمریناتو کوم سیمو کې دی. د سات پروګرامونه مو ته جوړ کړي دي. انشاءالله چې مونږ به ښه چمتووالی سره د نړیوال جام لپاره ته ورځو، او دا باید هم تاسو ته کوم چې مونږ هڅه روانه کړې تر څو مونږ د سپیلنګ او د بیتنګ په برخه کې
او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان له پاکستان سره هم مسابقه وکړي. د نورو هیوادونو سره چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، تاسو د مسابقو پلان لري؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ په 8 د دسمبر سالیسې په پاکستان پر وړاندې په یو شلوریزه لوبه کې د لوبو ډګر ته وځو. موږ د نورو بیلابیلو هیوادونو سره خبرې شوې دي، د فل ممبر یعنی چې پوره غړیتوب لري د کرکټ د نړیوال شورا سره، تر څو هغوی هم زموږ سره لوبې ترسره کړي. تر اوسه پورې خاص کانفرم نه ده چې تاسو هم چې دغه د لوبډلو سره خو د زیمبابوې چانس ډېر لیدل کېږي چې موږ د زیمبابوې سره هم لوبې وکړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتکو چې ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډېر بریاوې ترلاسه کړې دي او ټاکل شوې ده نن ماښام په ابوظبي کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره فائنل مسابقه وکړي. په دې مرکه کې د خبرې ته اشاره وشوه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له پاکستان سره هم په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ یو لوبه وکړي. ټاکل شوې ده چې د دسمبر په 8مه دغه لوبه په شارجه کې ترسره شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو له نجیبې زمان څخه. اور
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن کابل ته راځي. افغانستان ته ملل چې دغه سفر به د سولې او پخلاینې په مسأله کې مرسته وکړي. د کرکټ شل اوریز لوبو پایلو به نن په ابوظبي کې د افغانستان او آیرلند ټیمونو ترمنځ ترسره شي. ولسمشر حامد کرزي د ولسي جرګې پر استازي حمید الله توخي پرونی ځان وژونکي حمله وغندله. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویل پاکستان په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې د بهیر ملاتړ دی. د سوریه صدر اعظم د هغه کانفرنس لپاره چې د دې هیواد د کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف په جنیوا کې جوړیږي پرون تهران ته ورسید. په عراق کې پرون جمعه په نامنوي کې لږ تر لږ 150 کسان وژل شول. روانه میاشت په عراق کې تر 600 زیات کسان په نامنوي کې وژل شوي دي. او روسته له هغه چې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د یوې کلیدي موافقې له لاسلیکولو ډډه وکړه. اپوزیسیون له ولسمشر ویکتور یانوکویچ څخه وغوښتل چې له واک څخه لیرې شي.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه لرو او د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم خبرو. خوست ورته په خوست کې د هیواد پال ځواک له مرکز څخه د جمعې پورې شاوخوا 300 تنه د کمپیوټر زده کړو لښپښ میشتنی پروګرام څخه فارغ شول. لدې بنسټ څخه فارغین هغه ځوانان دي چې کورنۍ اقتصادي کمزور دي او په دې ځای کې وړیا زده کړې حاصل کړې دي. په دې اړه له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
نننی اثر او دنن سبا ژوند د کمپیوټر سره تړلی ژوند دی. نو هر اداره، هر ځوان او هر متخصص په خپل ژوندانه کې کمپیوټرای سیستم او په دې برخو کې زده کړو او مهارتونو ته اړتیا لري. یاد سرګندونی د جمعې پورز د خوست شیخ زاید پانتون یو تن استاد محمد الله مندوزی هغو ځوانانو ته وکړي چې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ لخوای د کمپیوټر په برخه کې په وړیا ډول شپږ میاشتې زده کړې ترلاسه کړي او د دوی د فراغت په ویاړ یاد بنسټ کې ناست را بلل شوی وه. نوموړي ویل کمپیوټر موږ سره په ریسرچ او څېړنه د اړیکو په پراختوب او ټولنیز پرمختګ کې پوره مرسته کوي.
سر زیاد نه درځي ژوند بالکل د کمپیوټر او انګلیسي سره تړلی ژوند. هر اداره، هر انسان، هر ځوان، هر متخصص په هر برخه کې چې وي دغه ډول د امکانات ته اشد ضرورت لري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز مرکز سیمه ایز دفتر مسؤول ولی مدخان خادم ویل چې دوی د کمپیوټر د وړیا زده کړو برخه څخه دریمه دوره 300 تنه فارغین ورکوي.
300 نفر د کمپیوټر څنګه څخه فارغین لرو. نو هیلمن یو چې په شپږ میاشتو کې دوی ته وړیا زده کړې ورکړي دي، ګټه به ورنه خېستې وي او پرتلونکي کې به هیواد ته ولست او خپل کورنۍ ته خدمت وکړي.
د هیواد پال ځواک له خونې زبرخه څخه یو شمېر فارغان د زده کړو لیات بهیر نه خوښي څرګندوي او دا ډول برنامه د بیوزله او غریب ځوانانو د روزنې لپاره ګټورې او اغېزمنې بولي.
نو مینه کې بلاده او د هیواد پال ځواک کې زده کړې حاصلې دي، کمپیوټر په برخه کې زده کړې حاصلې کړې دي. دغه پروګرام یو ډېر ګټور پروګرام و. دوی په حقیقت کې د هر کورنۍ لپاره د یو ښوونکي ورسول ځکه چې هر زده کوونکی کولی شي چې په کمپیوټر کې په پراخه اندازه معلومات ترلاسه کړي او کولی شي دغه معلومات نورو ته انتقال کړي.
زه حکمت الله د خوست ولایت د کونډې سره اوسېدونکی یم. د کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړي ډېر خوښي دوی نه دی. د خوست ولایت د بېوزله یا غریبو ځوانانو لپاره زیات کومکنې زیاتې هڅې وکړي او زموږ لپاره د کمپیوټر کورس برابر کړي. موږ د دوی نه ډېر منندوی یو.
نوم زه اولاد پنځای کلي اوسېدونکی یم. ډېر بېوزله زده کوونکو چې د بازار د کمپیوټر پیسو هغه نه لرلو چې هلته داخله وکړي او دلته د مقام ته مسایده شوه چې د کمپیوټر زده کړې په وړیا ډول وکړي.
د ولایت مقامات باطي مسؤول اویان مبارز محمد زدران فارغ شوي ځوانانو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د په ترلاسه شوي زده کړو اکتفا نه کوي، بلکې هڅه دي وکړي چې په دې برخه کې خپل زده کړې او مهارتونه نور هم لوړ کړي.
تاسو باید هیڅکله هم په دغه پروګرامونو باندې چې اوس مترلاسه کړل بسره ونه کړئ. هغه باید تر هغې پورې په دوامداره توګه تعقیب کړئ تر څو چې تاسو تاسو تر ډیره بریده په دې باندې حاکم او برلاسه یی چې په آینده کې په ورځني ژوند کې د هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نشئ.
د یادونې وړ ده هیوادپال ځواک په تیرو دریو کلونو کې یوازې په خپلو ښوونیزو پروګرامونو کې 2500 بېوزله او غریب ځوانان روزلي. نوموړی بنسټ په پام کې لري چې په راتلونکي کې د 12 ټولګیو فارغانو لپاره د ازمایښتي کانکور ازموینې ولري تر څو د کانکور شاملین مخکې له مخې لري بهیر سره بلدیت عمومي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
مریخ ستوري ته له ډیرو پخوانیو وختونو د انسانانو پام و. د دې ستوري د خاورو په ترکیب کې په ډیره اندازه د اوسپنې د اکسایډونو موجودیت د دې سبب شوی چې رنګ یې سور ښکاره شي او له همدې کبله مریخ ته سره سیاره هم وایي. په لرغونو اسطورو او افسانو کې مریخ یا مارس د جګړې رب النوع یاد شوی دی. لمر ته تر مریخ درې نورې سیارې ورنږدې دي. د دې ستوري اتموسفیر نازک دی، غرونه، درې، دشتې او سپوږمۍ لري. لمځکې سره د مریخ د کورې ورته والی د دې سبب شوی چې انسان تل دې ستوري ته د سفر ارمان په زړه کې ولري. شای همدا علت وی چې د هالند مارس ون فاونډیشن په نوم مؤسسه غواړي چې په 2022 میلادي کال مریخ ته د انسانانو د لیږلو په پلان کار وکړي. خو که هر څوک د دې مؤسسې له لوري مریخ ته ولیږل شول، هملته به د تل لپاره پاتې وي. د مارس ون فاونډیشن مؤسسې اعلان کړی و چې څلور تنه مریخ ته لیږي او د دغو څلورو تنو د انتخابولو لپاره له خلکو غوښتي ول چې د اګست تر 1 پورې نمونه ثبت کړي. له ټولې نړۍ 150,000 تنو مریخ ته د تګ لپاره نمونه ولیکل او هر یوه یې مریخ ته د تګ لپاره خاص دلایل څرګند کړي دي چې د ځینو دلایل په زړه پورې دي.
زما نوم فلیپ دی. د دې لپاره مریخ ته تلل غواړم چې زه اصلا نیم د مریخ. تاسو به داسې یو چاته اړتیا لرئ چې لاره ورته معلومه وي، څو مرسته درسره وکړي. دا کار زه کولای شم.
یو ایرانی انجینیر مرتضی وایي
د یو ایرانی انجینیر په حیث ممکن زه په مریخ کې یو څه وکړای شم. دلته په ځمکه کې خو د هر کار اجازه راڅخه اخیستل شوې ده.
د بیلاروس یو شل کلن انجلۍ ویکتوریا چې له ساینس سره مینه لري وایي
زه غواړم مریخ ته ولاړ سم. دا یو امتیاز او چانس دی چې د انسانانو د سایکولوژي، د انسان د بدن د وسعت او محدودیت په اړه ښه معلومات ترلاسه کړم، د خپلې نوې دنیا په اړه زده کړه وکړم او نورو ته یې ور زده کړم.
د مارس ون فاونډیشن غیر انتفاعي مؤسسه چې د هالند په امرسفورد ښار کې ده غواړي چې په مریخ کې یو دایمي استوګنځای جوړ کړي. تر دې مخکې په پام کې ده چې دوه کسه مریخ ته واستول شي. دوی به په دې سفر کې د مریخ تر مدار 1500 ورځې راوګرځي او بیل دي چې مریخ ته کښته شي بیرته به مځکې ته راوګرځي. د ناسا او د روس کوزموس د فضایي پروګرامونو خلاف چې د امریکا او روسیې حکومتونه یې تمویلوي، مارس ون فاونډیشن د 6 میلیارد ډالری پروژې لپاره ځان ته بېله مالي بودیجه برابروي. له هر چا څخه چې غواړي مریخ سیارې ته د تګ لپاره تقاضا وکړي $40 اخلي او دا پیسې د دغه سفر د مالی لګښت یوه برخه ده. کله چې مریخ ته د تګ لپاره له ټولو تقاضا کوونکو څخه 24 تنه غوره شول، هغوی به په 4 کسیزو ډلو چې 2 ښځې او 2 نارینه وي وویشل شي. دا کسان به بېلابېل کلتورونه او نژادونه لري او 2 کلونه به روزنه ورکړی شي. د دوی لمنځه به 4 تنه غوره شي چې مریخ ته لاړ شي. په دې ډول به د انسانانو یو ارمان پوره شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو. په دې پروګرام کې ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه خبرو. ځینې اوریدونکي شکایت کوي چې د ناامنیو له کبله خپلې ورځنۍ چارې پر مخ نسي بیولی. څوک بیا وایي چې خپل سری وسلولې په تنګوي. اوریدونکو نور مسایل هم یاد کړي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په اونۍ کې دوه ورځې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي، او هر سه شنبه د مازیګر په څلورو او هر چهارشنبه د سهار په اتو بجو اوریدل شي. دویم پروګرام هر جمعه د ماپښین په دوو او هر شنبه د سهار په اتو بجو خپریږي. اوس هم په دې پروګرام کې راغونډستی وي ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلابیلو مسایل دي او د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندوي.
پاکستان افغانستان دولت سلام
افغانستان کلیو بانڈو تھا انتخابات انتخابات
جابور خبر کو نے میری چمنا سمر خیر نہ ایک دغ علاقے کی بھی گنا ولی چپلے کے ولا چپلے نہ بمبارے او دے سر کنا کے ولے پوسٹے نہ جے او کو سر جوڑے مسلے غیر ولے پوسٹے لنا جھا کو ولے
لبنا افغانستان حکومت صدائی لگا چی دا پاکستان سرحد او دا ایران سرحد بان کی خپل پولیس سراجی و تکسیر دی او راز طالبان کی جی طولہ دل جے خواہ سرا اوڑی دلتا پداخل افغانستان کی خواہ طالبان دا شنس و سلام
حکومت مصرف
خبر دی لوڑپور مقامات دادا چی دی پکتیا ولایت دا سمکنیو پا لیل ایسی کی دا موگ لفارا چا دلمند جمعت جور نکر دا موگ سرا دیر و محسسو هم وعدہ کریوا دا مجیتی ارگانو هم وعدہ کریوا دی معارب کرکون کو هم دوی دا وعدہ کریوا چی موگ باتاستا دا سمکنیو پا لیل ایسی کی دلمند لفارا جمعت جوڑو خطر و سپر ہی چا جوڑ نکر دا څنګه حکومت ته چې مکتبونه جوړول شي یا غاټ لیسی جوړول شي او وسره په څنګ کې په لیسو کې یو جماعت نشي جوړولای دا پیغام دا ورسیږي. زما وسر دی پکیا ولی جمعه خان همدر ته خدا دا چې کله مولي تا سره کار بند شي مولي تا ته ولایت مقام دروځي ته مخته در شو تا سره داسې بډې ګټان پولیس هغه مونږ و تا چې تلاشي وخله مونږ نه والی سره صاحب سره کار دا دوی نه تلاشي اخلي مزاحمت جوړوي تاسو باید دا و تعلق سما تربیه اور کو برخه کې د څنګه پولیس چې هغه خلک جوړوي په افغانستان کې اوس مهال پولیس خر ډیر زیات جوړوي تلشی واحد پولیس کار تلشی سره نه نه ډیر پښتن سره چې اوس مهال هم خلک جوړوي د څنګه پولیس له څنګه حکومت ته تاسو به ډیر پی کرته وکړي دا ټول ځکه نو اوس هم د افغانستان په نور ولایتونو کې لکه کونړ شو هلمند شو کندهار شو حالت بمباری کوي انده کا پکتیا پکتیکا غزنی کې یو سم ملکی خلک واجدي دا چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د لیک بهیر افغان ځکون ته سره شو دي نو بیا څنګه امریکای ځکونه په خلکو باندې بمباری کوي ملکی خلک واجدي که د افغانستان ولسمشر ته به دا ځکونه ته وایي چې نور په هیواد کې بمباری ونه کوي
شرکتوں پیسے اور غریب خلق تھا تاجکستان ازبکستان
د خلکو کدی دولت باندې کوي د خلکو مشکل دی ور حل کی بیا څوک تاریخ نه کوي ټولې روپۍ انسانانو خپل جیبو ته واچولې غریب خلک ریاله کې پایمال دي نو د خلکو مشکل دی ور حل کی دا خلک تاریخ نه کوي او اوس خو دا خلک ټول دی پاکستان لمن ورته شوري وایراس زماشت قوم وجنګیږي
رحمت الله رپی د زابن ولایت د شاجو ولسوالۍ نه تاسو ته زحمت ورکوم. مونږ په شاجو ولسوالۍ کې د شاري ژوند سره په ډېر تکلیف اخته یو. په ښار کې مو هېڅ چری نه ته چې دا د ځمې د بارانو اوبو نه له ښار له مابینو څخه ووځي. موږ له لوړ مقاماتو څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ د شاجو ولسوالۍ شاري ژوند ته لږ پام وکړي. وسلام.
نن مې ازادي راځو نه خبر ترلاسه کړ چې ښاغلی مولانا صاحب فضل الله د پاکستاني بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان پنځستان او کونړ ولایت کې ده او له افغانستان یې وغوښتل چې د پاکستان په ضد باندې دی ونه کړي. افغانستان کوچني طالبان تللي دي هلته په مردانو په حیات آباد کې د پاکستان حکومت کورونه ورکړي او د پاکستان افغانستان په ضد استعمالوي او ښه کورونه ورکړي. ښاغلی مولانا صاحب فضل الله دی خدای دې ډېر عمر چکتن کې چې اوس نن خپل لاسونه راونغړل او د پاکستان په ضد بالخصوصا د پنجاب په ضد باندې یو شعار ورکړ چې زه به خپل جنګ هلته ترسره کوم او یا به جنګ شروع کوم. افغانستان خلک دا دومره لس کاله دېرش کاله ټول د پاکستان له خوا نه وځپل شول، پاکستان تباه کړل، پاکستان برباد کړل.
د نیمروز د ولایت دغه د مالداري د سره یو څه غوایي شته، د غوایي چې سر کړي د اوبه نشته، د ټوله غوایي مړه شوله، د خوراک څه شی مې نشته، چې شنګ اوبه نشته، ګرد به تروي اوبه دي، هیڅوک نه والی، نه قومندان، نه نور یې د کونسیزي یا څوک موږ دغه سرپرستي چې یا وکړي، یا یو پوښتنه وکړي، یا یو معلومات وکړي، یا په دا خلکو باندې څه غلو سره بوتله، څه دغه کړله، څه یې مړه شوله.
احمد الله د کندهار د ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ولایت تقریبا مکمل ملت یا افغانستان چې پر ضد حکومت راځي هغه ته لږ امن کې راغلی دی، خو د هغه څخه مخکې نه هېڅ امن و، خو ډېر سخت بد حالات و. څرنګه چې اوس امنیت لږ کم شوی دی، خو یو څه پرمختګونه هم شروع دی، پرمختګ شروع دی په هېواد کې. زه خپله دغه زموږ ولایت په څېر ولسوالۍ ډېر نسبت نورو ولایتونو ته ښه پاتې ده. نه داسې یو روغ سړک لرو، نه روډ لرو، نه مکتب ولاک لرو، نه ولاک اسپتال لرو. په ګرد معروف کې دوه ډاکټران لرو چې هغه هم نه داسې مکمل اسباب ورته شته چې دوی کار ځینې واخلي.
دا زموږ لپاره څه څومره دی سخت آزادي بازار ته راځي. د بازار دکاندارانو چې په زور پیسې اخلي، مالونه ورته واخلي، دکاندارانو موټر ته واچي، پیسې نه ورکوي.
مخالف خلق دی دا د پخو لاندې کړی خود امزه د پخو لاندې کړی
دغه زمول د ایلمن بغرا مکمل پر بیمجو باندې یو کول دی مکمل دغه کول بغرا مکمل پرې کړل دا کول چې مکمل شو کړی دی. کومندان زه چې نزل کړی ورکړي والی صاحب خپل راغی په سرخدل کې کلینیک کې تا کوي راغی خپل دا کول فول دی وی کپی تر دا وسه پوری دا اچ دا واتنې شي دا اجرا چې نو دي کړی چې دا کول دې ځای ورکی جوړ کی هغه خلک دي چې وخت د کومندان سر اجزان یې دا کا زمنج یو دوی ورځې د بنجان په شکل باندې بوت لاره دې کنه ولا دې سره به راولار کول د شپې دې دې سره یې لاره د خپل کوټه دې راوستول.
ځوال مامان د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ نومې تماس نیولی دی. موږ وزیر صاحب دفاع ته دا خواهش لرو چې باید دغه کم قمندانان چې دي خلک غیر حاضر کړي، بس دغه ته رخصت ورکړي او دا رخصت یې کړي. هغه چې په رخصت راشي منپاکې کې بیا منپاکې نه جوړ کړي، پکې پیسې لکه جوړو ما یې کړي، بس دغسې.
احمد د تاریخ ولایت د تګاب ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. د تګاب په ولسوالۍ کې اوس عملیات شروع دي. د دې عملیاتو کې ډېر زیاتې کېږي سره زما غږ دوړ مقامات ته ورسوي تاسو نه یو جهان مند.
زه محمد نذیر کارګر د کوی صحی ولسوالۍ د ډنډر د کلي نه کوی صافی د مرکز څخه سل کیلومتره فاصله لري. شرقنان غربان جنوبان په کابل پورې تړلی دی. هیڅ کله مسؤولینو غیر د دبار تقوا نه دې سیمې ته نظر نه دی کړی. ما ته دې محرومې نادارې ناتوانې ورانې ویجاړې سیمې غک پارلخان ته پهین ته په اخله دوره کې کرزي ته رسولی او مخامخ خلکو حقوقي څخه نه خبر کړي. حتی ملل متحد هم په دې خبر دی. په ولایتي شوراګانو او پارلمان کې نمائنده نه لري.
د غریبات خبرې کوم. زما یو دا مشکل دی چې د کابل دعوت کې هیئت راغلی و او دا چې امتحان ورکړی و او دا امتحان کې ځکه نیب شوی یم او دا امتحان نمرې چې دی دا اوس د دې اسناد چې دی موږ تعلیمات اسلامي نه چې دی اخلاص کېږي. خو مشکل دا دی تعلیمات اسلامي نه چې دی اوسه پورې دا نمرې نه دي اخلاص شوي او زما دغه مشکل دی.
هر یو په درې لکه میاشتې درې لکه افغانۍ معاش اخلي. کله چې حکومت ویلی شي د ملي اردو سرتېری معاش دي هغوی ټول سره کارت نه جګوي او کله چې چې د ولسي جرګه یا د پارلمان معاشونه جګوو هغوی ټول شینه کارت هر د عدالت جای ده.
پیغام پریږدم د دغه امنیتي تړون په باره کې کوم چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امضا کیږي. زما نظر دا دی هغه تړونونه چې مخکې د افغانستان په تاریخ کې چې کوم د انګریزانو شوي دي یا د نورو دولتو سره شوي دي لومړی باید هغه مخکې وڅېړل شي او دغو لویو جرګې خلکو ته هغه واضح شي چې کوم شرایط چې هغوی شي دغه د افغانستان څومره ګټه واخیستله او په هغو کې څومره توان وکړل او دا خلک په دې باندې پوه شي او همداسې به پام د خدای د وکړ شي ناشته شي.
زه یو تنه بشار یم. زما د افغانستان ټولو دولتي چارواکو ته دا مشوره ده چې ولې د سولې پر خبرو باندې دومره پیسې دومره مصارف لګول کېږي پر ځای د دې چې د سولې د خبرو دومره مصارف وشي تر دې اربعین مهاجر به پاکستان او ایران څخه روان وشي.
په پرېښولو باندې هغه وخت نشه یې توکي دا خلک به پرېږدي چې څه یې ولورونه بند کړي څوک به نه کړي. اوس یو ولور دی یو ځوان د په شل لکه په پنځلس لکه کال پنځلس لکه افغان دی.
دا و د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې له ازادي رادیو مو اوریدل. که کوم مقام د اوریدونکو پر ادعاو او نظرونو تبصره کوي کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي او خپل پیغام ثبت کړي. اوسنی پروګرام دغه وو. ستاسو نورو ټلیفوني پیغامونو ته پته مې د اوس لپاره پیغامونه
Shut up.